آغاگ رادیو آشنا
آشنا رادیو
آشنا رادیو
رادیو آشنا
صدای آمریکا
قدرمن اوریدونکو السلام علیکم ز شافیا سرداریم هله د چروغ جوړ اخوشال اوسی دا وخت په افغانستان کې د سهار شپږ بجې دی چې دلته په واشنگتن کې د ماخستن نه نیمې بجې کیږي په دې خبرونه کې د خبرونو څخه وروسته د افغانستان سیمې او نړۍ د روانو حالاتو په باره کې مهم مطالب اوریدلی سي خو اوس پام وکړئ د دې ساعت پوره خبرونو ته
خبرونه پخوانی جهادي مشر صبغة الله مجددي پرون په کابل کې وی غونډې ته د وینا په مهال د افغانستان د ولس مشر په سیاستونو نیوکه وکړه وی ویل دوی بحران ته د افغانستان تلل نه بلکې په اوسني حکومت کې رښتینی اصلاحات غواړي د امریکا جمهور رئیس ډونالډ ټرمپ وایي چې هغه د فدرالي تحقیقاتي ادارې اف بی آی د پخوانی مشر نه دا پوښتنه کړې وه چې آیا د هغه په هکله تحقیقات کیږي او که نه د امریکا جمهور رئیس ډونالډ ټرمپ د اف بی آی مشر جیمس کومی د سه شنبې پورز د دندې لرې کړو د هغه د دندې نه د لرې کولو نه وروسته په امریکا کې سخت سیاسي جنجال راپورته شوی دی ټرمپ د این بی سی ټلویژن ته په مرکې کې وویل چې ما د اف بی آی د مشر نه تپوس وکړو چې ما ته ووایه چې آیا زما په هکله تحقیقات روان دي او که نه نو هغه ماته په ځواب کې وویل چې نه ستا په هکله تحقیقات نه دي روان د یادونې وړ ده چې جیمس کومی څو ورځې مخکې ویلي وو چې د امریکا د جمهوري ریاست په انتخاباتو کې د روسیې د مداخلې په هکله تحقیقات روان دي په پاکستان کې حکومت د مذهب د سپکاوي په خلاف کمپاین شروع کړی دی د پاکستان د مخابراتو څانګې په میلیونونو پاکستانیانو ته داسې پیغامات استولی دي چې که څوک یې د مذهب ته په سپکاوي ولیدل نو هغوی دې خبر کړي او هم یې هغوی د خبرداری ورکړی دی چې د هیڅ داسې ډول شیان به په خپل ټویټر یا په خپلو ټولنیزو رسنیو په اکاونټونو کې نه شریکوي چې دین اسلام ته پکې سپکاوی شوی وي دې ته ورته پیغامونه په اردو ژبه د پاکستان د مخابراتو وزارت په ویبپاڼه هم خپاره شوي دي د پاکستان د ټلی کمیونیکیشن ادارې ویاند ویلي چې دوی دا کار د محکمې د حکم په اساس کړی دی ټولنیز فعالین وایي د حکومت دغه نوې اختخای په خپل سر سزا ورکونې نورې هم زیاتې کړي د سوریې ولسمشر بشار اسد وایي چې په سوریې کې د جنګ نه د خوندي سیمو جوړول به د هغه مخالفینو ته فرصت برابر کړي چې د سولې دپاره خبرې وکړي د خوندي سیمو جوړولو وړاندیز د بشار اسد ملاتړې هیواد روسیې کړی دی په دغې موافقې کې د اسد د مخالفینو نه غوښتل شوي چې د خپلو سیمو نه د اسلامي دولت ډلې ترګر وشړي ښاغلی بشار اسد دغه خبرې د بیلاروس ټلویژن سره په مرکې کې کړي دي هغه ژمنه وکړه چې د دغو خوندي سیمو دفاع به کوي او د ایران او حزب الله په مرسته هر هغه څوک ختم کړي چې د دغه خوندي سیمو د موافقې نه سرغړونه وکړي په سوریه کې د تیرو شپږو کلونو راهیسې کورنۍ جګړه روانه ده چې پکې په میلیونونو کسان بې کوره شوي دي په لندن کې د سومالی په هکله یوه غونډه جوړه شوې ده چې دغه قحطۍ او ترګرۍ ځپلي هیواد سره نړیواله مرسته وشي په دغه غونډه کې د سومالی د ولسمشر او د ملګرو ملتونو د سرمنشي برسیره د برطانیې صدر اعظم ټریسا می هم ګډون کوي د سومالی سره د مرستو په هکله دغه غونډه چې پرون د پنجشنبې په ورځ وشوه ګډونوالو یې د نړیوالو نه غوښتنه وکړه چې د دغه هیواد د یو ځلې بیا د خوندي کولو په خاطر د ورسره مرسته وشي د اسوسیټډ پرس په خپل رپورټ کې لیکي چې د ملګرو ملتونو سرمنشي د قحطۍ ځپلي هیواد سومالی سره د مرستې دپاره د 900 میلیون ډالرو د مرستې غوښتنه کړې ده هغه په لندن کې دغه غونډې ته وویل سومالیا دا اوس وخت د تباهۍ او خوندیتوب په منځ کې ولاړه ده موږ په لندن کې د دې لپاره راغونډ شوي وو چې وکولی شو چې دا ملک د تباهۍ نه وساتو او خوندي کړو جنوبی کوریا د شمالي کوریا سره د خبرو او بندیزونو په موازی کولو ټینګار کوي د جنوبی کوریا نوی جمهور رئیس د پنجشنبې په ورځ په نړیواله کچه هڅه پیل کړې دي چې د شمالي کوریا د وسلو جوړولو په سر راپورته شوی بحران راکم کړي جمهور رئیس مون جی ان په بندیزونو لګولو ټینګار کړی دی چې د شمالي کوریا مسله دې د خبرو اترو او د بندیزونو د لارې حل شي او دغه راز یې د دې هڅې پیل کړي دي چې د امریکا د توغندیو ضد د سیستم په سر د چین خفګان راکم کړي مون جی ان چې یو روښان فکره او د بشري حقوقو پخوانی مدافع وکیل دی د چهارشنبې په ورځ لوړه وکړه د لبنان حزب الله ډلې د پنجشنبې په ورځ وویل چې په راتلونکي کې د اسرائیلو او دغه شیعه ډلې ترمنځ ممکنه جنګ به د اسرائیلو په خاوره دننه نه وي د حزب الله ډلې دغه خبره په داسې وخت کې کړې چې د هغه دواړو ازلي دښمنانو ترمنځ کړکې چې زیات شوی دی. د حزب الله د ډلې مشر سید حسن نصر الله په خپل ټلویزیوني وینا کې دا هم ویل چې دغه ډلې د سوریا او لبنان ترمنځ د سرحدي سیمو په اوږدو کې خپل ټول پوځي پوستو ختمول شروع کړي دي او اوس په دغه سیمه یوازې د لبنان د پوځ لخوا ګزمه کیږي. د حزب الله ډله چې د تهران او د مشق متحده ده په سوریه کې د کلونو راهیسې د سوریه د حکومت د مخالفینو او د اسلامي دولت د ډلې سره جنګیږي. د غراز د سوریه جنگ د اسرایلو او حزب الله ترمنځ کړکېچ راپایلو مرکز هم ګرځېدلی.
د امریکا جګپړې استخباراتي چارواکي وایي چې د افغانستان د جګړې اوسنی بندوبست کېدای سي د طالبانو او د نورو سختریزو ډلو په ګټه تمام سي. د امریکا د ملي استخباراتو مشر دانیل کوټیس وایي په افغانستان کې حالات مخ په ورانېدو دي او وسلوال طالبان به شایي په روان کال کې لاسته راوړنې ولري. ښاغلی کوټیس په پنجشنبه د امریکا د سنا یوې غونډې ته وویل د افغانستان د حکومت سیاسي کمزورتیا، د افغانستان د ملي امنیتي قواو کسر، لکه لوړ تلفات، کمزوري مدیریت، د طالبانو مقاومت او سیمه ییزه مداخله د دې هیواد د پرمختګ په وړاندې عمده خنډونه دي. د سنا همدغه غونډې ته د امریکا د متحده ایالاتو د پوځي استخباراتو مشر وویل امریکا باید د افغانستان د وسلوالو ځواکونو د لا غښتلتیا لپاره له هغو سره مرستو ته پراختیا ورکړي. دغه امریکایي چارواکي خبرداری ورکړ چې که داسې ونه سي وضعیت خرابیږي او د هغه په وینا طالبان او د دولت مخالفې ډلې به د رامنځته سوي بندوبست څخه ګټه پورته کړي. ښاغلی ستوارت د افغان ځواکونو د فعالیت په ستاینې وویل چې طالبان یې نه دي پرېښي چې خپلو ټاکل سوو ستراتیژیک اهدافو ته ورسیږي. دغو دواړو امریکایي چارواکو ټینګار درلود چې افغان قواوې اوس هم بهرنیو پوځي او مالي مرستو ته اړتیا لري او په ځانګړې توګه د هوایي ځواک د تجهیزاتو او تسهیلاتو په برخه کې په دې مرسته ډډه لګوي. باور کېږي چې ولسمشر ډونالډ ټرمپ د مې د میاشتې پر 15مه د ناټو د سرمشریزې غونډې څخه وړاندې د افغانستان په حق له خپله تګلاره اعلان کړي. امریکایي پوځي چارواکو افغانستان ته د اضافي امریکایي پوځیانو د استول غوښتنه کړې ده. امریکایي رسنیو خبر ورکړی چې ښاغلی ولسمشر ټرمپ شاوخوا 3000 نور امریکایي پوځیان افغانستان ته واستوي.
رادیو چې تاسو ور باندې باور کولای شئ د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفا 2296 اف ام 3.15.
پرون د پاکستان د پوځ ویان په یوه مطبوعاتي غونډه کې خبریالانو ته وویل چې د پوځ او د حکومت ترمنځ هیڅ ډول اختلاف نسته. د چارو کارپوهان چې د ایران د خبرداري او افغانستان سره د لانجې څخه وروسته د پاکستان پوځ دې ته مجبور چې په ملک دننه د نواز شریف د حکومت سره خپل اختلافات حل کړي. نظرانې یوسفزی په دې هکله یو رپورټ جوړ کړی.
په پاکستان کې د حکومت او پوځ ترمنځ اړیکې هغه وخت خراب شوې چې د پاکستان د انګلیسي ژبې ورځپاڼې ډان یو مقاله خپره کړه چې په کې لیکلي وو د نواز شریف حکومت د پوځ نه غواړي چې د ترګرو په خلاف جدي اقدامات وکړي کنه دې ته تیار شي چې پاکستان په نړیواله کچه منځوي شي. په اسلام آباد کې د پاکستان د استخباراتي ادارې د آی ایس آی پخوانی مشر بریګیډیر اسد منیر وایي چې د ډان ورځپاڼې دا مسله دومره مهمه نه وه خو مطبوعاتو ترینه ډیره لویه مسله جوړه کړه. خو هغه دا مني چې د ایران د خبرداري نه وروسته د پاکستان پوځ دې ته مجبور شو چې په ملک کې دننه د نواز شریف د حکومت سره خپل اختلافات حل کړي. هغه وایي
بې کې ما خپل خیال دا دی چې دا چې اکدم ټیک شو دی کې دا ایران چې پکې یو تھریټ ویر کو دی نه پستا په چمن کې دی افغانستان سره یو لانجه رااله نو دا د غم دی چې یو موږ ملک کې سکیږي انډیا افغانستان ایران درې واړو سره سره سراجه دا موږ په دې دغه کې لګې او پورا ملک مو یو وټو مشته نه پدې کې لګولې دام یو وجه ده.
خو د عوامي نېشنل ګوند صوبایي مشر افراسیاب خټک وای چې د پاکستان په ادارو کې ځینې داسې عناصر موجود دي چې نه غواړي د پوځ او د نواز شریف اړیکې سمې شي او صدر اعظم نواز شریف چې غواړي د گاونډي هوادونو سره خې اړیکی ولري او هغه هم د دغه لپاره هڅه شروع کړې وي په هغه کې کامیابی ته نه پریخودو. هغه وایي
ځنې کړی دا شی وي ټول ادارې نه وي هو ځنې کړی دا شی وي چې هغه وختل چې په دې مسله باندې د فوجي او سیاسي قیادت په منځ کې کاني وټکوي یعنی خپګانونه زیات کړي تصادم ته خبري بوزي او یو قسم ته په سیو حکومت یا نواز شریف حکومت باندې یو دباو او فشار وو یا یو طرف ته پاناما لیک خبره وه دا دویم لیک شو چې په خپل بار زیات شي او هغه چې ځنې خبرې کول غواړي یعنی ګاونډي ملکونو سره ښه تعلق جوړولو خبرې یا ځنې نور نوښتونه یا پهلکاریانه چې کول غواړي نو چې هغه هغه ونه کړي نو دا دې لپاره ځنې کړو ځنې استفاده کوله خو زما خیال دی چې د فوج نوی سربراه چې دی هغه هم نه غوښتل چې دا خبرې خرابۍ طرف ته لاړ شي او نواز شریف هم کوشش کولو نو بالاخره نتیجه راووته.
متقاعد بریګیډیر اسد منیر وایي چې په وروستیو څو ورځو کې د پاکستان د خپلو درې ګاونډیو ملکونو افغانستان ایران او هند سره په سرحدونو لانجه زیاته شوې ده. هغه وایي چې ایران په دې غوسه دی چې سعودي عربستان په یمن کې د ائتلافي ځواکونو مشري د پاکستان پوځ په خواني لوی درستیز تور کړه. اسد بنیر وایي
د خپل کې بیان ویر کو کنه د ما خپل خیال دا دی چې دې بنیادی وجہ دا وا چې اغه نه یو ورځ مخکې د سعودی عرب بادشاہ زویر کراؤن پرنس چور پہ اگلی اور بیان ویر کو کہ مجبہ ایران دی الائنس کے ذکر میں شامل ہو کہ اگئی دی شیعگانو یا دائی اور فرقہ پروموٹ کئی اور گواڑی کی پورا عرب ہو کہ شیعہ زمراشی ٹھیک شو اور دی بداوی لی چی جو گورا دی الائنس کی پاکستان والا کمانڈر ان چیف چی دے اگر دی پاکستان دے پخوانے چیف آف آرمی سٹاف
د پاکستان د خپلو دریو گاونډي هوادونو سره تعلقات ولې خراب دي. خغلی خټک وایي چې د ایران سره هم لنجه پخوانی ده خو د افغانستان په حق له چې د پاکستان کومه پالیسی ده هغه په اساسي توګه خراب ده. هغه وایي
دا څه دي چې دا ډېره بدقسمتۍ خبره ده چې پاکستان څلور گاونډي ملکونه لري او درو سره تعلقات ډېر زیات خراب دي. ہندوستان سے پخوانی مسئلے موجود دی کشمیر دے سلور جنگوں پاکستان اور ہندوستان میں کشمیر دی اگر لانجی خزری دی افغانستان سرا بیا دا دی پاکستان چی کم افغان پالیسی دا اگر کی بنیادی خراب ہے دے او اگر پالیسی پوجا باندے افغانستان سے تعلق سمی گی نا. ایران دا خبر ہم یو لحاظ سرا دیر نوی نا دا خو پا دی لحاظ نوی دا چی تیر روزو کی دری افتی مخی چې کله دی پاکستان او دی ایران په مرز باندې سرحد باندې لس ایرانی فوجیان چې دی وجره شو او یو تنظیم دی چې نوم یې جیش العدل ځان ته وایي هغوی یو قسم د ذمواري قبول کړه او هغوی یعنی یو قسم د پاکستان د حدودو نه په دې ایرانیانو ډزې وکړې نو ایران په هغې ډېر غوسه شو او لږه ورځې مخکې د ایران خارجه وزیر دلته راغلی وو او خبرو تر نه پس دلته اسلام آباد کې حکومت دعوا وکړه چې تاوتریخواله کم شو مگر د ایراني جرنیل چې بیا د خبرې وکړي درکې وکړي پاکستان ته نو داسې ښکاري چې خبرې حل شوې نه دي او مسلې اوس هم موجود دي.
د چمن په پوله د پاکستان او افغان ځواکونو ترمنځ د نښتې وروسته د افغانستان د امنیتي شورا مشر تواب غورسنګ د امریکا غږ ته وویل چې د پاکستان نه به د خپلې خاورې دفاع کوي. اسد بنیر وایي چې پاکستان ته پکار ده چې افغانستان د مسلې په حل کې مرسته وکړي او که افغان ځواکونو سره ډول تیری هم وکړو نو پاکستان ته پکار ده چې د مشر رور غوندې ورته صبر وکړي چې دغه مسله نور نه زیاتیږي. په سیمه کې د درې ګاونډي هیوادونو سره د تعلقاتو خرابېدو نه وروسته په پاکستان کې دننه دغه بحثونه راپارېدلې دي چې پاکستان دې ته ضرورت لري چې خپله خارجي پالیسي بدل کړي.
د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 اف ام 3.15 د نړیوالو خبرونو باوري سرچینه.
ناتو په افغانستان کې د خپل عسکرو په زیاتولو غور کوي. جرمني وایي تر اوسه په دې اړه هیڅ پلان نه لري خو امریکا د مخه په سلګونو ځانګړي روزل سوي عسکر د هلمند ولایت ته لیږلي چې د امنیت په ټینګولو کې د افغان امنیتي قواو سره مرسته وکړي. آیا په افغانستان او په خاصه توګه په هلمند کې رښتیا بهرنیو ځواکونو ته اړتیا سته؟ په دې اړه مو د هلمند ولایت شورا د رئیس شاغلی کریم اتل سره مرکه کړې ده.
آیا رشته بهرنیو ځواکونو د پاره اړتیا ده او ضرورت شته؟
بله شکه، تاسو ته د هلمند اوسنی وضعیت معلوم دی چې موږ تقریبا 13 کال مخکنی حکومت یعنی د کرزی صاحب د حکومت په وخت کې او درې کال د دې حکومت تقریبا پوره کېدونکې دي چې هر ورځ جګړه روانه ده او بل دې چې زموږ سره د ناټو ځواکونه د هلمند د جګړې د کابو کول لپاره همکاري وکړي بل هیڅ سوال نه ست، ځکه موږ په پرله پسې ډول باندې افغان ملي امنیتي ځواکونو تلپات ودرلودله او موږ په هر برخه کې ستونزې او مشکلات لرو. کچیر موږ کولای سوال یو دا جګړه مخابو کولای سوای او افغان ملي امنیتي ځواکونه په دې توانې دای سوای موږ تقریبا څلور کال یو په خط تجربه لرو د انتقال د پروسس خطر اوسه پورې موږ بیرته دې ته ارسلو چې باید د ناټو ځواکونه او نړیوال بین الملی همکاري باید زموږ سره ترسره شي ترڅو موږ وکولای شو پر خپل پښو باندې ودرېږو او افغان ملي امنیتي ځواکونو دې ته آماده شي چې نور خپل امنیت په خپل تعریف کې
راځي. لکه مشخص کړي دا مشکل ده چې تاسو یو ډیر ستونزې شته. آیا په هلمند کې د افغان قواو لکشمیر او قوت کم دي که د وسوالو مخالفینو قوت ډیر دي او که په مجموع کې کوم بل مافیا ده چې دغه ولایت ځان ته نامن ساتي او بل ګټه دی اخره؟
د هلمند د جګړې درې اساسي آباد دي چې هغه د هلمند د مواد مخدر یا د تاریاکو د کار کلی د کرولو د کاچاکړونکو خپل د مخالفینو د حمایت لپاره کار کوي او بل د هلمند د وبو مسله تر اوسه پرې ګونګه پات د دامسایه وادونو سره چې باید دا واضح سی او دا مسله حل سی.
یعنی وبم د نام نه سره ربط لري سو خواري چې نام نه اوسې د لپاره چوبونه ګټه واخلي.
بلا شک په دې کې سوال نشته په لنی ډول نه د پردې مختولې د پردې شاته د دې لپاره کار کیږي باید چې دا وضعیت په هلمند کې هم دغه سی وساتل سی ترڅو دوی استفاده وکړي او بل په هلمند کې سیاسي جنگ دی یلته خپل د حکومت د پخواني حکومت هغه کسانو چې هغه مامورین ولورتوبه او ټټرټبه او د دې ترڅنګ په مخالفینو کې بعضی کسان چې هغه خپل د هلمند دی هغه د شانو تلمن وهي او بل د باندې څخه د دواړو همسایه او دونو څخه داسې کسان سته چې هغه د هلمند د وضعیت خرابول لپاره خپل ګټ پورته کوي. یعنی مشته لوی خطر دادی چې پردی او پردی پال هغه څوک چې هغه د دې لپاره چې خپلې ګټې پورته کوي په هلمند کې
یعنی نام نه اصلي له تاسو دا غني چې بیرون گاونډي هیوادونه خصوصا لاسوهنه کوي وضعیت نام نه ساتي یو د قببلې اجازه راکوي بخي مونږ ته د هلمند استاذي یعنی جبار قهرمان صاحب چې ولسی جرګه کې د هلمند استاذي ستوب کوي په خو د اپراتیفي قمنداني په غاړه د ویل چې اصلا د افغان قوا او ترمن زیاده سیاسي مقامات ترمن همغږي نشته ځکه نام نه ده.
بلا شک هیڅ سوال پدې کې نشته ځکه چې تاسو د افغان حکومت اغه مرکزی ساحت وګورئ مثلا کابل دی کال ته زیر سود د دواړو مشران تر مابینس کشمکش ته یو ولایت یو کس خپل د والی په صفات استی بل څوک امنیه قومندان استی بل رئیس د ملي امنیت استی دلته د ادارې ترمنځ هیڅ همغږي نشته. اغه یوازې جواب کوي خپل مشر ته دی هغه چاته چې دی استولی اغه وطن ته افغانستان ته د افغانستان خلکو ته متحد نه دی اغه یوازې د دې لپاره چې خپل مشر خوشاله وساتي او خپل ګټ وساتي ترڅو اغه ته په صحیح ډول باندې ځکه خپل شاغری قهرمان اغه د هلمند خلکو استاد یم دی او د دې ترڅنګ د هلمند په امنیتي وضعیت تر ټولو خلکو به تر پويږي اغه عمل نه لته وخت تیر کړی دی او شته تجربه لري او دا اوس رالي دغه مسولیت یې واخلي. اما بدبختانه نه مرکزی حکومت تر سره همکاري کول نه محلي اداره کې لوړفړو مسولینو په هلمند کې مطلق مدیریت نسته فقط شپه او ورځ سبا کوي د دې لپاره چې ځان وساتي
چې تاییدوي چې اصلا د حکومت ته کوم څوک اداره او سیاسي مدیریت چې جوړ دی یو بل سره ماهنګ نه لري. کریم اتل صاحب کوم ودان ډیر تشکر او تاسو ته سفر غوړو په واشنگټن کې مننه.
رادیو چې تاسو ور باندې باور کولای شئ د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 اف ام 3.15.
د افغانستان جمهوریت ریاست وایي له حزب اسلامي سره د سولې د تړون لمخې حکومت مسؤلیت لري چې د هیواد د نورو اطباو په ځیر د حزب اسلامي لغړو هم ساتنه وکړي. د ولسمشر مرستیال ویان دا وخان مینپال د پنځم په ورځ ازادي رادیو ته ویل چې د امنیتي ځواکونو له چوکاټ بهر د وسلو ګرځول بې ځای اقدام دی خو د ګلبدین حکمتیار په مشرۍ حزب اسلامي وایي د حزب لغړو څخه د دفاع په هدف د وسلو ساتل ضروری دی، ځکه د دوی په خبره د حزب اسلامي د غړو د ژوند د خوندیتوب لپاره هیڅ تضمین نه دی موجود. خو سیاسي کارپوهان د حزب اسلامي پوځي تشکیلات د افغانستان له اساسي قانون سره په ټکر کې بولي. د ازادي رادیو خبریال رحمت الله افغان په دې اړه رپورټ لري.
ارګوای د هیواد له ټولو اتباعو څخه ساتنه د امنیتي ځواکونو مسؤلیت دی. د حزب اسلامي په ګډون سیاسي ګوندونه اړتیا نه لري چې د ځان ساتنې لپاره وسلې ولري. د ولسمشر مرستیال بیان د واخان مینهپال د پنځشنبې په ورځ د حزب اسلامي وروستیو څرګندونو ته په اشاره ازادي راډیو ته وویل په دې برخه کې هر اقدام بې ځایه دی.
د اساسي قانون له مخې د افغانستان د ټولو اتباعو د ساتنې او حفاظت مسولیت لرو. موږ په ټوله ته په ډار سره ویلی سو چې د افغانستان امنیتي او دفاعي قواوې په هر ځای کې د دوی حمایت کوي. بینن خلکو ته د وسلو ګرځول او په دغه برخه کې هر اقدام کول بې ځایه دی. د افغانستان حکومت چې کومه توافقنامه له حزب اسلامي سره کړې ده پر همدې اساس باندې چې د دوی حمایت هم دلته د دوی حفاظت هم دلته زموږ مسولیت دی.
د اساسي قانون او د سولې د تفاهم لیک لمخې حکومت د حزب اسلامي د غړیو د ساتنې مسولیت لري. که څه هم افغان حکومت د حزب اسلامي د غړیو د امنیت د خوندیتوب ډاډ ورکوي، خو د دغه حزب غړي وایي چې په دې برخه کې هیڅ تضمین نه دی موجود. د حزب اسلامي ویان قریب الرحمن سعید ازادي راډیو ته وویل چې د حزب اسلامي له غړیو سره شته وسلې به یوازې د هغو وسلوالو مخالفانو پر ضد وکارېږي چې د حزب اسلامي په غړیو تعرض وکړي.
د حزب اسلامي مجاهدینو ته ویل شوي دي چې خپلې وسلې په ځمکه کښېږدي او د دولت په خلاف یې ونه جنګوي، بلکې د مخالفینو هغوی چې په دې باندې جنګ کوي د خپل ځان نه دفاع لپاره استعمال شي. ځکه هېڅوک د دې تضمین نه شي کولی چې هغه مجاهدین چې هغوی تر اوسه پورې په سنګرونو کښې پراته دي، په ګرمو سنګرونو کښې، هغوی باندې حملې کېږي د وسلوالو مخالفینو لاخه، د هغوی د حملې تضمین کړي. که چېرې دوی وسله په ځمکه کښېږدي او یا یې تسلیم کړي، څوک د دې تضمین کړي چې د هغوی ژوند به محفوظ پاتې شي؟ دولت په خپلو قوتونو تضمین هلته نه شي کولی. د حزب د مجاهدینو تضمین به څوک؟
ښاغلي سید زیاته کړه چې حزب اسلامي له حکومت سره د لاسلیک کړي تفاهم لیک ټولو مادو ته ژمن دی، خو په اوسنیو شرایطو کې د حزب اسلامي غړیو ته وسلې د ځان ساتنې لپاره اړینې دي او هڅه به وشي چې په دې برخه کې له افغان امنیتي ځواکونو سره همغږي رامنځته سي. ښاغلي سید وایي چې د حزب اسلامي د نظامي تشکیلاتو درلودل د اندېښنې وړ خبره نه ده او کولی شي چې د حکومت په ملاتړ ورنه کار واخیستل سي. د افغان حکومت او حزب اسلامي ترمنځ د سولې تفاهم لیک شاوخوا اته میاشتې وړاندې لاسلیک سو چې د یا تفاهم لیک د څوارلسمې مادې له مخې حزب اسلامي ژمن دی چې خپل پوځي تشکیلات منحل کړي. دا په داسې حال کې ده چې د روان لمریز کال په لومړیو کې په فاریاب ولایت کې د جمعیت او جنبش ګوندونو ترمنځ په وسلوالو نښته کې څلور تنه ووژل سول او لس نور ټپیان سول. د سیاسي چارو ځینې کارپوهان دغو نښتو ته په اشاره سره وایي هر هغه ګوند چې نظامي تشکیلات ولري د ولس په تاوان دی او اساسي قانون نقضوي. د دغو کارپوهانو له ډلې خالد سادات ازادي راډیو ته وویل که حکومت د دې مسلې پر وړاندې جدي اقدام ونه کړي په هیواد کې به د قانون حاکمیت تر پوښتنې لاندې راسي.
د ټولو وسلوالو شتون، خصوصا د غیر مسؤولو وسلوالو شتون چې هېڅ مسؤلیت نه لري، د هغوی سره وسله ګرځول او د هغوی د وسلې استعمال د افغانستان د اساسي قانون پر اساس باندې یو خلاف عمل دی. نو د وسلو شتون د اصحابو سره د خلکو سره بدون د مسؤلیت څخه په دې معنا چې افغانستان حکومت خپل حاکمیت نه شي عمل کولی.
خو د حزب اسلامي د سولې د بهیر د بیا ادغام د دارالانشا د ستراتیژیکو اړیکو رئیس احمد فرزان ازادي راډیو ته وویل چې د سولې د تفاهم لیک پلي کېدل او د حزب اسلامي د نظامي تشکیلاتو د انحلال کارونه روان دي. ښاغلي فرزان زیاته کړه په دې برخه کې هیڅ خنډ نه دی موجود او حزب اسلامي او حکومت په ګډه د سولې د تفاهم لیک پلي کېدو ته هلې ځلې کوي.
د امریکا غږ د آشنا راډیو د فیسبوک پاته ده وی او ای پښتو.
په افغانستان کې د کورنیو لخوا پنجونو باندې ولور اخیستل د دوی په راتلونکي ژوند څه تاثیر لري؟ په دې هکله پام وکړئ رپورټ ته.
په افغانستان کې د نورو ستونزو سربیره چې ګڼ شمېر وګړي ورسره لاس او ګریوان دي، یوه هم په نجونو د لوړ ولور اخیستل دي. د ولور اخیستل د هیواد په ځینو سیمو کې دومره لوړ او رواج ګرځېدلی چې غریب ځوانان او پیغلې نجونې له وجې د واده په ارمان زړیږي. د زابل ولایت یوه مدني فعاله مریم رحماني په دغه ولایت کې د ولور د رواج پاکله وایي.
د زابل په ولایت کې ځوانان ولور په خاطر باندې دوی نشي کولی چې د خپل کور جوړ کړي یا خپله کوژده وکړي. دلته ډېر ولور رواج دی مثلا کچیر داسې داسې پیښې هم سوي دي چې ډېر لوړ ارګانو خلک دي چې هغه ټیکهداران دي بل یا بل خانم هم لري یا پنځه لک روپۍ هم دلته ښځه غوښتې د ځان دپاره یې واده کړی دی او داسې هم سس چې تر اوولسه اته لکه تقریبا تر لسو لکو پورې دلته دغه ولورونه اوس هم دغه رواج دی.
په ځینو سیمو کې چې د ولور اخیستل رواج دی له واده وروسته ډېرې نجونې د خسرګنۍ لخوا د پیغورونو او بد چلند سره مخ دي. د خوست اوسیدونکي شکریه سعادت وایي
پیغور واقعي داسې وه چې پلار دومره ډېرې پیسې هغه چاته د اخترو په شپو کښې سامې نه راپرېږدي چې زړونه یې راپرېږدي چې زړونه نه بېخي نه راپرېږدي داسې وایي زموږته خو نه یې راکړې دومره دومره پیسې اخېستي.
سره له دې چې په اسلامي احکام او مدني قوانینو کې هیڅ داسې څه نه دي ویل شوي چې په نجلۍ د پیسې واخیستل شي خو کورنۍ ولې دا کار کوي. بیا هم له شکریه سعادت یې اورو.
غریب یې په جګول ور ودوي چې څوک پیسه داره دي د اقتصاد یې ښه دی هغه یې په جګول ور ودوي. دا یو رواج هم پاتې شوی دی او سیالي هم ده. یوه چې په جګول ور ودېږي هغه خپله جنتین دا فکر نه کوي چې دغه اخر په ما باندې تمامېږي که زه څنګه چې په جګول ور باندې واده شم بله ورځ همدې میړه ته به زه وظیفه اجرا کوم وظیفې مقابل کښې به پیسې ګټم او دا ولور به پرې کوم په دې باندې هېڅ پوهېږي نه. دا یو رواج ګرځېدلی دی ورته یو انانه ده او یوه سیالي ده.
د ښځو په وړاندې د تاوتریخوالي یوه بڼه همدا لوړ ولور دی چې د ډېرو نجونو ژوند ته یې له واده وروسته جدي ګواښ پېښ کړی. لطیفه د لوګر ولایت اوسیدونکي د همدا ډول تاوتریخوالي سره مخ یوه مېرمن ده. هغه وایي پیسې پلار واخیستې او سختۍ یې دې وګاللې.
نو لږ په مشکل باندې پیسې پیدا کړې وې هغې په خاطر به مې لورونه به تا خبرې کولې خواښې مې خپل مېړه مې دا مشکلاتو سره مخامخ مه خبره مې تر ډېر وخت پیغورونه به مې اورېدل پیسې د پلار واخیستې په تا باندې او ته یې په خاصه کړې غوا غوندې خرې غوندې دا خبرې مې ډېرې اورېدلې دي. واړه خبره باندې به یې بانه نیوله وه هلته کوه راته ډېر وخت به یې وهله مې څه کولم به یې دا پیسې خپلوانو نه یې قرض کړی و بیا نو په دا مزدوري و خواري و دېقانۍ باندې بېرته پوره کړې دا پیسې خو ته کله ما پلار واخیستلې ټول د ژوند مشکلات د ستونزې خواریانې ټولې په ما باندې تمامې شوې ځکه دوی ته به ستړو ستومانه شول په کار کولو په خواریو څه باندې به یې څنګه کله هغه به ټول به کله کور ته راتلل ټول به په ما باندې وتل او ما ته به یې خبرې کولې اورېدې به مې نو دا ټول مشکلات او ستونزې په ما به یې بېرته تېرېدې.
اسلامي او مدني قوانین د ولور په هکله څه حکم کوي؟ شکریه جلالزی د افغان ښځو د همغږۍ د مؤسسې مشرې همدا پوښتنه ځواب کړې.
البته د اسلام د نظره په اسلام کښې ولور په نامه باندې څه شي نشته. د مهر موضوع دی چې هغه عد اقل یې لس درهمه دی او عد اکثر یې تعین شوی نه دی د جانبینو په توافق پورې اړه لري. ولې متاسفانه چې د افغانستان په قوانینو کښې مشخصا ولور ته اشاره نه ده شوې ولې نافذه قوانینو کښې مخصوصا کوم قانون چې نوی د رئیس جمهور د طرف نه د تخنینی فرمان په شکل باندې توشه شوی ده په هغې کښې راغلي دي چې د ښځو خرڅول یا اخیستل د واده په منظور او مفهوم باندې یعنې هغه مانا افاده کوي چې لوړ ولور ته البته دلته افاده کوي دا جرم دی په قانون کښې او د دې دپاره جزا موجوده ده.
آیا داسې لارې چارې شته چې د ولور اخیستل منع کړي؟ د افغان ښځو د همغږۍ د مؤسسې مشره وایي
د دې ټولو مخنیوي مؤثره لار د علماو د میډیا رسنیو او همدارنګه د مدني فعالانو مخصوصا د ښځو د حقونو د فعالانو وظیفه ده تر څو خلکو ته په دې مورد کښې هم پوهاوی ورکړي او هم فشار راوړي او هم په مختلفو ډولونو باندې ننګ او ملاتړ یا ادوکسي وکړي.
د چارو پوهان په دې باور دي که د کورنیو مشران او د کلي مخور اسلام له نظره د نجونو حق او راتلونکي په پام کې ونیسي او ولور اخیستلو او ورکولو سره مبارزه له خپلو کورونو نه پیل کړي نو د ټولنې او هیواد په کچه به ستونزه تر ډیره حل شي. نوشابه آشنا، امریکا غږ، آشنا رادیو، واشنگتن.
د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 اف ام 100.15 رښتینی او تازه خبرونه.
د امریکا غږ آشنا رادیو ډېرو درنو اوریدونکو
زموږ د سهارنی خبرونې مطالب په همدې ځای پای ته ورسېدل. زه شافیا سردار او زما نور همکاران ستاسو څخه رخصتیږو. په لنډ وخت کې به دری خپرونه پیل سي. تاسو د امریکا غږ آشنا رادیو سره اوسئ.